روح تر هغه وړاندې لټ خبرونه. د خیبر پختونخوا د خیبر سیمې امنیتي چارواکي دا کوي چې افغان طالبانو یو شمېر پاکستانی کارګر په افغانستان کې سرکړی اجازه نه ورکوي چې پاکستان ته واوړي. له پیښور څخه د مشالله ډیو د خبریال د راپور سره سم پاکستانی کارګر وایي چې هر ورځ یې په پاکستانی پاسپورت تګ راتګ کوي. تر دې مخکې چا له دوی څخه د ویزې غوښتنه نه وکړي، خو اوس طالب چارواکو پاسپورټونه ورڅخه اخیستي دي. د طالبانو چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو وزیر وایي حکومت یې په پام کې لري چې په بل پړاو کې اسناد لرونکي افغان کډوال له پاکستانه وباسي. جانت سگزي پرون په کراچۍ کې وی خبري غونډې ته د دې خبرې د کول ترڅنګ وویل چې تر اوسه له بلوچستان ایالت څخه 80,000 افغان کډوال ایستل شوي دي. د زیاته کړې ده پاکستان د بې اسنادو کډوالو مسؤلیت په غاړه نه اخلي او د کډوالو د ایستلو لړۍ به دوام وکړي. تر دې مخکې د پاکستان د مرکزي حکومت د کورنیو چارو وزیر هم ویلي وو چې پاکستان په بل پړاو کې اسناد لرونکي افغان کډوال له خپلې خاورې باسي. د اسرائیلو پوځ وایي ځواکونه نن سهار د پوځي استخباراتو په لارښوونه د حماس د ځنګړي قطعي یو شمېر وسلوال وژلي دي. د حماس د پوځ په وینا په دغې عملیاتو کې چې د غزې په جبالیا په لویدیځه برخه کې وشول، د حماس د ځنګړي ځواک دوه مهم قمندانان احمد موسی او عمر الهندي هم وژل شوي دي. اسرائیلو ویلي چې د حماس دغه ځواک تېره میاشت په اسرائیلو کې پر اسرائیلیانو په برید کې لاس درلود. رویټرز خبري اژانس د خبرو سرچینو په قول وایي چې په تیرو 3 ساعتونو کې په عراق او سوریه کې پر اسرائیلي ځواکونو 4 حملې شوې دي. دوه امنیتي سرچینو پر رویټرز خبري اژانس وویل چې په موصل کې د امریکایي پوځیانو په لار کې هغه مهال چاودنه وشوه چې له عراقي پوځیانو سره یو ځای په ګزمه وتلی وو. په دې پیښه کې د امریکایي پوځیانو نقلي او وسیلي ته زیان اوښتی دی، خو د مرګ ژوبلې سبب نه ده شوی. او دا چې د افغانستان او جنوبي افریقا ترمنځ د هند په احمد آباد لوبغالي کې همدا شیبه لوبه روانه ده. افغانستان تر اوسه په 4.5 ورونو کې اوس لوونه وي منډې کړې، اوه لوبغاړي سوځېدلې او له دې وروسته به جنوبي افریقا میدان ته ښکته کېږي او بیټنګ به کوي.
د ازادي میلمه د ازادي رادیو تاسو افریدونکو د ازادي رادیو ملمت سلامونه وړاندې کوم. له ازادي رادیو به مو د بندونو کانالونو او زلزلو په اړه د ډیپلوم انجینیر خلیل احمد نادم مرکی اوریدلې وي. د دې لپاره چې دا متخصص افغان لا ډیر وپیژنې، له ما اسمت څاروان سره اوسي او له انجینیر صاحب نادم سره زموږ خواله واوري. انجینیر صاحب نادم ته مې په پایل کې وویل چې په خپله د ځان په اړه یو سره ته ووایي چې چیرې اوسي او په څه بوخت دی.
زه په لندن کې اوسېږم، خپل د فامیل سره او درې زامن لرم. یو لور ټول تحصیل کړی دی او ټول په صلاح ډیګري اخیستی دی او هر یو کار کې. نو زه اوس لندن کې هم اخته پدې یم چې د وطن په غم کې هم یو نیم کال کېږي. د ابن سینا دا عملیات کارنامه لاندې موږ کار کوو چې څنګه وکولای شو د افغانستان د ودې لپاره هلته کار وکړو. بل دا چې جامعې نخبگان علمي په نامه یو جامعه لرو چې ټول هغه استادان، ټول هغه پی ایچ ډی، ماستري، لیسانس د خلک مو راټول کړي دي چې څرنګه وکولای شو د دې پوتنسیال نه د افغانستان د انکشاف لپاره استفاده وکړو.
همدغه استادان او متخصصین چې تاسې یادونه کوئ او راټول کړي مو دي، دا په بهر کې اوسي او غواړي چې له بهره په افغانستان کې کوم کار وکړي؟
نه، دا هم په بهر کې هم په دننه افغانستان کې دي. دا ټول موږ په دغه ټولنې تر چتر لاندې راټول کړي دي او ډېر هم دي، یعنی په سلهاو دي چې موږ غاړي کې ورسره نیولې دي. څو د خلک زینی مثلا کار نه کوي په دولت کې، او زینی چې کارم کوي په شخصي پانتونونو کې درس ورکوي، او زینی متخصصین چې په بهر کې دي، امریکایان نیولې، کاناډایان نیولې، اروپا کې چې دي، استرالیا کې دي، دا ټول د موږ سره او په ایران او پاکستان کې زینی دي، د موږ سره په اړیکه کې دي او وخت لاس مو سره ورکړی دی چې په دې چې د جامعه جهانی اوس پوسته وي چې دا د سو مورو څخه کار بالا نه اخیستل کیږي. او د دوی سیاست هم ګوري او دوی د افغانستان په درد هم نه خوري. دا خلک چې چور کړه، چپاول کړه، بل دا چې دغه ائتلافونه او ګوندونه چې په خارج کې جوړیږي، زه په دې نظر یم چې د دوی څخه شی جوړ شي په بهر کې، نو ښه به دا وي چې سړی دننه په افغانستان کې تمرکز وکړي، هلته یو کار وکړي. دغه دپاره مونږ په پلان کې لرو چې یو بین المللي کانفرانس په افغانستان کې وغواړو، او دلته به خارجي متخصصین هم وي، دا افغاني متخصصین داخل به بهر او په دننه افغانستان کې راټولیږو، او د افغانستان دپاره یو ښه ستراتیژي د انکشاف دپاره مونږ جوړ کړی دی، یو مؤسسه ده په نوم د شیلر بین المللي انسټیټیوټ مونږ سره همکاري کوي. دوی هم ډېر اکسپرت خلک لري او په هر برخه کې چې مونږ ته مشورې راکوي چې د افغانستان د دغه پوتنسیال نه بې له دې چې د دنیا نه کومک واخلو څنګه کولای شو لکه سنگاپور لکه نور هیوادونه خپل وطن جوړ کړو. مونږ هم دغه په اصطلاح د مطالعې د سنگاپور د تاریخ د نور هیوادو د تاریخ غواړو چې خپل وطن په اصطلاح د دغه شی چې لرویه ګټه پورته کړو، او بدې چې بې له دې چې دغه هیوادونه راشي د مونږ شتمني چور کړي او په مفت یوسي مونږ خپل نظارت کوس. یو مثال درکم، مثلا په کال کې تقریبا 800 میلیونه ډالر یا تر 1 میلیارډ مونږ صرف د بهر نه برق اخلو، اوس که دغه نیمې دلته په افغانستان کې مونږ سرمایه گذاري وکړو، دغه پس پانګونه وسي، دغه په اصطلاح خصوصي سکتور ته دوی کولی شي دغه پیسې هلته ولاړ نه شي. دلته مثلا ګاز لرو، د ډبرو سکاره لرو، لمر لرو، اوبه لرو، د دې استفاده وکړو. یا مثلا په میلیونو ډالر د انسانانو د افغانانو د تداوی دپاره په بهر کې مصرفیږي، او که چیرې مونږ دلته معیاري شفاخانې جوړ کړو په لږ اندازه مونږ کولی شو دغه پیسې هم افغانستان ته پاتې شي، او د خلکو د سرګردانۍ نه مخنیوی وسي، دلته تداوی د خلکو د افغانانو په دننه په افغانستان کې. یعنی دا دوه مثال مې درکړي، زراعت علیده، معدن علیده، نور برخې هم مونږ داسې پلانونه لرو.
ستاسې د دې پلان او ستاسې د دې راټولېدو او د دغو هڅو لپاره سیاسي کار هم پکار ده، که نه ستاسو کار له سیاست سره ارتباط نه لري؟
او سیاست سره ارتباط په دې نه لري چې دلته دغه سیاسي مسایل داسې چیرې اساسیتونه پاروي، او بل دا چې اوس خو ګورې از بس چې دلته استخبارات په افغانستان کې د مختلف هیوادو کار کړی دی، اوس خلک په شک سترګه ګوري د هر هیواد ته. دغه دپاره مونږ غواړو فقط د یو افغاني پروسه، یو افغاني پروسه چې بېله کوم. دغه دپاره مونږ د طالبانو د مشرانو سره خبرې کړې دي، زه خپل افغانستان ته تللی وم، ځینې وزیران و مینان و دوی سره مخرې کې، پولیټکنیک د رئیس سره، پانتون د کابل د پانتون رئیس سره، زراعت وزارت سره، انرژي وزارت سره، د ټولو سره مو کتلي. دوی ته مو د جریان تشریح کړی، او خوشبختانه دوی د مونږ ملاتړ کوي. اما بیا هم ځینې کړي دي چې په شک سترګو ګوري، خو مونږ افغانانو خو دوی هم ملامت نه دي. په دې شلو کالو کې په دې مخ کې دومره ظلم په دې وطن باندې شوی، دومره د استخبارات کار کړی دی چې رښتیا باید دوی شکمن اوسي. اما مونږ هڅه کوو چې دوی ته دا قناعت ورکړو چې دا افغاني پروسه ده، مونږ افغانان یو، تاسو ټول کولای شئ چې مونږ د عمل کار مونږ کړنې تاسو تر کنټرول لاندې ونیسئ، وګورئ چې مونږ څه کوو.
انجینیر صاحب، که ستاسو د ژوند په اړه یو څه خبرې وکړو، چیرته زیږیدلی یاست او زده کړې مو چیرې کړې؟
په هرات کې پیدا شوی یم. د ما نیکه په نوم د کرنل خان محمد خان لوګری و چې د امان الله خان د افسرانو څخه و، او پس له هغه چې بیا نادر خان راغی، بیا دی د سراداتو د کمیسار په حیث په هرات کې وټاکل شو، نو هلته پاتې شو. د ما پلار هم هرات پیدا شو، او زما هم مور بیا د بالامرغاب د ولسوالۍ ده. زما پلار درې ښځې دولورې، متاسفانه ډېر جنجالونه مې په ژوند کې لیدلي، په دې چې د ماشومتوبه چې زما مور د درویشتو کالو، یو زوی یې په نس کې و، زه د 3 کالو مې، یو بل ورور مې مشر و. چې زما پلار ښځه وکړه، اقتصادي وضعیت ښه نه و. یعنی تاسو داسې فکر کوئ چې ما اوږې به ټولولې، هغه به مې میده کوله، هغه یو څه غنم جوړوله، د خلکو خرمندونه مې کوټله، مزدوري مې کوله. ام په هغه حالت کې مخته یو استعداد را کړی و چې زه 12 کاله زه اول نمره وم. دغه ځای بیا زه سلطان د لیسېنه چې خلاص شوم، بیا پولیټکنیک ته راغلم، پولیټکنیک کې اول نمره شوم، بیا د نمراتو په حساب برس واخیستی، شوروي تا ته ولاړم، 4 کاله مې هلته درس ووی. پس هغه چې راغلم، بېله کوم شناخته، جودیزی او کارتوګرافي لوی ادارې کې هلته په حساب د قوای بشري معرفي کړم. نو هلته تصادف خپل هغه استعداد وخوی، بیا مدیر د تایقات علمی سوم، بیا رئیس د تایقات فضایی مقرر شوم، یعنی عبدالاحد مومن چې فضا ته ولاړې زه مسؤول د دغه تایقات و علمي تایقات او ټول زما تر کنټرول لاندې و او ډېرې غټې پروژې ما کار کړي دي په افغانستان کې ډېر علمي انجینري کتابونه مې تالیف کړي دي چې ټول په جودیزي او کارتوګرافي لوی اداره کې پراته دي او اوسنی انجینران چې د تحصیل نه خلاصېږي دوی د دغه انسټرکشن یا دستورالعملو څخه دوی استفاده کوي.
اسیل آزادی رادیو د آزادی رادیو میلمه پروگرام اوري زموش میلمه ډیپلوم انجینر خلیل احمد نادم دی. بیا کله بهر ته ولاړې له هیواد مهاجر شوي؟
بهر ته هغه خو دونه وی کال چې جنگونه په کابل کې شروع سره مونږ مجبور شو چې اتنا د یو میاشت لپاره پلان وو چې ولاړو پاکستان ته ولاړو، بلد هم نه وو هلته. بیا یو میاشتو تر اوسه پورې زمینه برابر نه شو نو بالاخره پاتې شولو، رالو لندن ته رالم. زه مسکو ته ولاړم په دې چې هلته مې تحصیل کړی و بلد وم. بیا مې کاروبار شروع وکړ، بیا تجارت مې شروع وکړ هلته. او مخ د دې هم چې زه په ادارې کې ما کار کوی، بیا د تجار سره زما اړیکې وي، د مونږ د هرات تجارو چې شناخته او ګاونډیانو، بیا د ترجمان په استعمال ته په سفارت روسیه کې شوروي کې دوی ته کومک کوي او دوی ما ته ډېر بالاخره یو لار پیدا شو، اعتماد پیدا شو. بیا مې شریک شوم د شرکتو سره د بارتر سیستم تجارت مو کوي، نو ډېر فضل خدای ما وکولای شو ځان د پاره ژوند جوړ کړم. نو د تجارت له واسه، یعنی موازی د خپل کار ما کولای شو تجارت هم وکړم په افغانستان.
بله، په دې دوره کې چې له هیواد ووتئ بیا مو په خپل مسلک کې کار ونکو؟
متاسفانه چې دلته خو د شوروي ډیپلوم دلته په دې وادو کې نه چلیږي او دلته زمينه ماته مساعد نه شو چې په غرشته کې مونږ ته کار میکوله. دلته یو دکان او دکانداری او په اصطلاح دا کارونه وکړه، نو زما ټول فوکس پر اولاد باندې و چې اولاد ورسوم. الحمدلله مشر زوی مې استاد و، د په اصطلاح ماستری په ساينس کې واخیسته، یعنی د ساينس د معلمینو ترینر و دلته په لندن کې کار کوي. او دوم زوی مې په اصطلاح لایر شو، بیا اوس بارستر دی، نو سالنوال ورته وایي. نو دریم لور مې هم دغه وخت ډیګري واخیسته، اوس په یو بانک کې منیجر دی. او څلورم اولاد مې دریم سم د حقوق دی په پانتون کې درس، یعنی ما ټول فوکس دغه باندې. او په پاکستان کې هم دی د سولې د جریان یو 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 غړی وم په اصطلاح شورای اسلامي مردم افغانستان په نامه مونږ یو دغه جوړ کړ، یو شورا جوړ کړ سولې په حساب. هلته ملاقاتونه د ملګرو ملتونو د استاذ سره دولت د پاکستان د مشرانو سره دغه دولت چې څنګه وکولای شو په افغانستان کې سولې. متاسفانه د ګاونډیانو مداخله داسې حالت په دې وطن نه وسته چې مونږ خبرې ته غوږونه نیوي. زما په یاد دی چې معین الدین حیدر وزیر د داخله و، ما خپله ورته وویل چې وروره تاسې مداخله مه کوئ په افغانستان کې، که تاسې هدف دا چې تاسې افغانستان نیسئ شاید وبینیسئ او تاسې ساتلی نه شئ خپل دغه د لاس ورکوئ. اوس وګورئ هغه اور چې دوی بل کړی دی خپله په پاکستان کې لګیږي او دوی پکې سوځي.
د تعلیم په دوران کې که هغه په داخل کې و، د پولیټکنیک دوره وه یا د شوروي اتحاد وخت و، کومه خاطره کوم په زړه کې هغه زموږ سره شریکه کړي؟
خبره صحیح ده. همزمان چې ما کارتوګرافي کې په دغه کې رئیس تحقیقات فضایي هم، بیا زه استاد زمینشناسي پوهنځي کې زه استاد وم، هلته درس مې ورکوله. هم جیولوژي برخه ته، هم جغرافیا برخه ته دریم سم مالک دغه ورکوله، سروې درس مې ورکوله. خاطره د مکتب دا ده چې یو وخت زه نهم سم کې وم، د مونږ ریاضی معلم تبدیل سو لاړې غور ته واستوي، او د حوال صنف معلم حدود خان نومیده مونږ ته راوي چې دی ریاضی فزیک درس راکې. نو دغه 15-20 دقیقې په یو شکل د تیر کړ، بعد غ زنګ د تفریح چې وورسو چې الوکان وتل، ما ته ویل چې خلیل احمد تا ته مې کار دی، ما زه ایران پاشم معلم ات څه کال لري ودرې ده. بعد غ معلم ما ته وایي چې خلیل احمد جان ولکه دغه فزیک او ریاضی کې څه زولکه خبر دغه يم، اس بوی ولا کوم زنه پیرن څوک ماته ویل. نو زما ورته چې استاد ته ریمو سر د سواتو وای چې د آینده درس څوک آمادگی لري زب آمادگی نیستم زب ان شاء الله درس ورکوم یعنی نام سم ریاضی فیزیک مکمل ما درس ورکول دی بام ناس ول که شاگردان بیا په تفریقی د سر ما تمرینونه کار کول او امتحانونه چې خلاصو سوالونه ما ورته جوړ کړ کلید ما ورته جوړ کړ بیا د خپل کتابچی می د تواخه به دینو به معلم د ریاضی سپاس راغله
ډیره جالبه قصه دا راته وایي چې کله افغانستان بلاره شوروي ته د کلتور او د هر شي تفاوت څنګه احساس وکاو
سالوان څه خبره دا چې ګوره مونږ په ماشومتوب کې داسې یو مونږ په ذهن کې داسې ویل شوی زما په یاد دی دغه ملایان مشران ویل چې روسان چې دي خپل خور مور نه پیژني کافران دي کتاب نه لري دا نور چې دي دوی کتاب لري زه چې هلته ولاړم ومې کتل چې هلته زه پوښتنه کوم دوی وایي چې د خاله لور د عمه لور د ماما لور د کاکا لور مونږ دوی خور ورته ویله خور ورته ویله او مونږ دوی سره ازدواج نه کړو زه ایران پاس شم خو دا وایي خور مور نه پیژده ته خودی دوی څخه ازدواج د دې خلکو سره نه کېدا څه کم دی او بل چې مونږ ته وویله د مشر الوکان ویله چې احتیاط کوئ چې ستاسو سره د غیر اخلاقي عکسونه ستاسو سره پیدا نه شي که دولت ولیده تاسو اخراجوي دا مسله دریم دا فلمونه چې مونږ کتله غیر اخلاقي فلمونه قطعا په دا تلویزیونو کې نه وو او بل دا چې مثلا هر ځای چې تری دا ډوډۍ چې پروت هر څوک به اخیسته ویله د لیکلی وي چې دا ډوډۍ حاصل دی د لاس دی د دیقان دی د انسان دی دا باید وساتل شي ترام باید وشي یعنی د ایران پات شو مال دغه مسلمانی ملک خو دلته بیا څه کم دی دا کمونیزم دغه شی دی سوسیالیزم ایران ورته پات واقعا چې مونږ ته ډېر جالب و دا مسله بل زه تاسو ته وایم چې ما ته په دورې د مکتب کې په دې چې اقتصاد مو ډېر ضعیف و ډېر خراب و ډېر بد حالت کې و یعنی باور وکړئ چې زه اول سم کې وم د سمیټو بوجۍ کاغذي ما به قیچي کوله دا به دماغ کتابچه و او رنګ مې نه درلود د د اشپزخانی په اصطلاح هغه دود هلته خو ټول په بوټو په دغه و په د پلوړ باندې پخوله ډوډۍ دا ټول به مې توژل دا مې رنګ و یعنی ډېر په بد وضعیت یعنی په ټول دولس کاله ما یو آفاقي کتاب ما مطالعه نه ونه کړم نه و امکانات ما ته یو بخان بدان چې ما ته یو زه اول نمره وم په پنځم صنف کې وم ما ته سر مفاتیش سوالونه وکړ جواب وکړ ما ته خواندې ورکړ ما ته یو بخان بدان بخشش راکړي چې مطالب تر اوسه ما په ذهن کې دی بعد هغه چې زه شوروي ته چې ولاړم ګورم په میترو کې په سرویس کې هر څوک کتاب وایي نو مونږ هم هلته مې شروع کړې کتابونه تاریخي ناول دا شیان کتابونه ما ټول د مسکو ما ته دغه سو دغه شپږ کاله نو ما عادت ونیوئ د مطالعې سره چې پس تر اوسه پورې بس هغه عادت راسره شته
تاسو مخکې د افغانستان د امکاناتو په اړه خبرې وکړې چې افغانستان ډېر امکانات لري په دې برخه کې مو څېړنې هم کړې دي څه فکر کوئ چې د افغانستان د قوت برخه کومه ده معدن دي کانونه دي برق ده څه شی دی په کومه برخه کې ستاسو په نظر کې په افغانستان کې ډېر کار وشي نو افغانستان په پښو ودرې شي
اول چې مثلا بی مصرف آید ده صنعت ده توریزم ده اول استاسی و گره ترکیه او 1% بودیجه ده ترکیه ده توریزم ده صنعت نه تمویلی او افغانستان اول ده گره ایت پاملندن نشوه مثلا نورستان دیمونگ تاس نورستان تر سویس بالا ده ده سویس تطللیم اما داس طبیعت چه نورستان لیری فقط یو سرک پکار ده یو چو تعمیرونه چه سیلانیان راځي هلته دوی د استوګنځنې ځای وي هلته او یو کلینیک د تداوي دپاره چې څوک خدای ناخواسته ناجوړه کېږي فقط دغه زمینه دي برابر شي چې د توریزم وده وي کې امنیت فزیکي راغلی اقتصادي امنیت د دغې وجه هم تامینېږي بل مادن خو داسې ژر نه دغه کېږي چې ژر حاصل مونږ ته راکړي نه دا مسله مثلا برق ژر کېدای شي په دې چې د ډبرو سکاره لرو لمر لرو باد لرو اوبه لرو دا ټول نه استفاده کیدای شي چې مونږ عاجل برق لرو هغه دغه 800 میلیون ډالر چې په کال کې یا میلیارد مونږ افغانستان ترکو دا بعد وساتل شي د نن افغانستان دا یو ښه پانګونه ده په دې برق ولی برق د ټولو صنایعو د پیشرفت زمینه په برق کیږي او اول توجه په برق پسې بیا ترانسپورت دی لاری هم ډیر امنیت لري په دې چې افغانستان د وصل نقطه ده تاسو وګوري کچیر لارې خې اوس په پتلی جوړی شي یعنی مونږ کولای شو چې منځنی آسیا د جنوبی آسیا سره وصل کو چین چې یو نیم میلیارد نفوس لري او د دنیا د اول تولید کوونکی چین دی صادر کوونکی چین دی د افغانستان لارې د ایران لارې خپل امته کولای شي چې اروپا ته په یو هفته کې ورسي دا مونږ ډیره ګټه کوي او هوایی سیستم که فعال کو تیارې د افغانستان لارې تیریږي هم یو ګټه افغانستان ته بیل دی چې مونږ مصرف وکړو دا پروژې دی چې په اصطلاح بیل دی چې مصرف وکړو مونږ ته عاید راځي او زمینه برابرېږي بل دا چې په کال کې مونږ دومره پوتنسیال لرو چې 50 میلیارد ډالر د اوبو د صادرولو او د خرڅولو له لارې مونږ کولای شو چې افغانستان ته عاید راوړو 50 میلیارد صرف د اوبه یعنی دا ټول مادن خو وایم چې یو څه وخت نیسي خو هم ډېر ضرورت دی په دې چې لیتیم افغانستان لیتیم په ټول نړۍ کې اول هېواد چې لري او د مونږ د عینک د مس کان چې دی په دنیا کې هم تر غټ کان دی په دنیا کې د اجګک د اوسپنې ډېر قوي ده قوي په دې دی چې مثلا قزاقستان هم تاسو ګورئ هلته د اوسپنې معدن لري اما دوی باید چې یوارې پروسس کې چې بیا دوی هغه ضبط برابر کړي اما افغانستان د مستقیم 40% د اوس په ډبرې کې مونږ تاسې اوسپنه لرو د افغانستان په معدنو کې یعنی سرب لرو یورانیوم لرو یعنی هر نوع معدن چې لري چې وګوري افغانستان بل دا چې معدن تنه دا نه دی چې مثلا طلا معدن دی نقره معدن دی مس دغه خپله خاورې چې پخې خښتې جوړېږي دا خپله معدن دی دغه ریګ معدن دی تیګ معدن دی چې اوس مونږ تاسې کولای شو چې حجاري فابریکې فعالې کې د تیګو تیګې خرڅې کړو د خښتو پر ځای د نورو پر ځای وکارو یعنی د هرې خوښې تاسې وګورئ افغانستان مسایل ته ودی ته
تاسیله آزادی رادیو د آزادی رادیو میلمه پروگرام آوری زموش میلمه دیپلوم انجینیر خلیل احمد نادم دی انجینیر سب تاسی چون بیلابیل هیوادونه لیدلی دی بهر مزده کری کری دی دشوان دیر تجربه لری د ځوانانو لپاره چې دا اوس په داخل کې دي ستاسو سپارښتنه څه ده دوی څه وکړي کومو برخو ته توجه وکړي چې راتلونکی یې لا بهتره شي
خو متاسفانه چې طالبان زه پروش از کال تللی وم افغانستان ته هم چلن سرم چې تللی وم پروش وزیر صاحب د معارف سره مې ملاقات و کېنستلو یعنی په یو ساعت کې مولوي سیاوان صاحبان ورته راغلي و غیر د دې چې د مدرسې خبرې کولې قطعا د مکتب خبر هم نه وو بیا دومره نوبه چورسې چې ما کار ورته دولود ما ورته وویل چې ګوره وزیر صاحب دا دیتا د لا سات علم جوړ کړی دلته چې ناستو دغه برق دی علم جوړ کړی دی دغه کولی روسان او ملګرو دغه علم جوړ کړی په موټر کې چې سپریږي علم جوړ کړی په تیارې کې چې علم جوړ کړی ګوره دغه لونګۍ د ټول علم جوړ کړی او تاسې فوکس ټول په دینی مدارس باندې دی صحیح ده خو هر مسلمان ته ضرور دی چې دلی علوم زده کی خدای وو پیژنې خپل موږ زده کی مسلمان پایز دی دا بین پنج بنای مسلمانی زده اما دا نور مسائل ته توجه وکي پدې چې د مونږ مادنونه خلک مفت وړي پدې چې مونږ خپل متخصصین و نه لرو دا دی اوس هم ګوره چې توجه یو ځوانان دی یو هغه په اصطلاح سرپرست حکومت دی چې توجه به ځوانان ته وکي زمينه د تحصیل دی برابر کی محدودیت دی واز نه کی اوس وګورئ مثلا خز ته وایي تاسې صرف طب ووایاست الان چې د انجینري کارونه خو تنه ساحوي کارون نه دي شعبوي کارون هم دي او د پلانینګ چې شروع چې یو کار یو انجینري کار شروع کی تر ساحوي او برته چې راځي بیا شعبې ته شعبوي کارونه دي یعنی دوی کولای شي خزي چې په ساحه ته ولاړ نشي د پلانینګ شروع تر محاسبه او تر شعبوي کارونه ټول دوی کولای شي ترنران په خطوګه انجام کې پدې چې خزي ډیر با استعداد دي خو موږ سره هم درسونه ویل دي موږ پول ټکنیک جو دي موږ خوندې وی دا انجونې درس ویلې کې په جوړوي کې وو کده کار په ساحه کې واقعا چې با استعداد دي اما متاسفانه دغه نیم پیکر د جامعه دوی چې ځوانان هم پکې دي انجونې دي دا محروم کړی دي اوس وګوره دا روباتیک ټیم چې د ایراتو په دنیا کې اول مقام وګټل آتا پا ریاضی کے تہرات مثلا دا افغانستان پر ریاضی کی پا دنیا کی اول مقام وگٹل یعنی دیر با استعداد دی دا انجونی اما دوی محروم اول دا دیر ظلم دی نو زوانان بیچارگان چوی که زوانان غواری چلتا کاروی که هیچ چوک نغواری چه خپل وطن پریگ دی دا وزدیم قطعا زا عادت ننیسم پینزش پیتو کالیم اما قطعا زا عادت ننیسم دا بارس حتی دیما زامن چی دلتا لویان سوی دی اغا یو زوی می دلتا پیدا شوی دی یعنی فقط طول افغانی دود تقیبوی او دوی غواری چه وطن تولار سی یو کاروی که حتی ما توایی چی سره باید حالتا اغا زایی که کاروی که چی ضرورتی افغانستان ضرورت لدی اما شرایط پکار نده بسان زوانان دی غواری موسیقی واری او تا نپریگ دی انجونی دی غواری تفریوی که پارکو تا نپریگی حمام تا نپریگی نه برق شتا نه امکانات شتا او تا حمامون دا خزو پا مقابل که تری دروازه دا مکتبون تری دا پانتون تری دا خو سخت ظلم دی دی انسان دا پاره دا پاره زوانان بیچارگان محروم دی پا افغانستان که ام جونی محروم دی ام نور نارینه لگ الوکان محروم دا غدا الوکان محروم دی دی نه پدی چه شرایط ورطا مساید نده بدی چه همیشه خود زوایم چه امنیت خود یو مسلس دی دری از لاوی لیر یو زیل فیزیکی امنیت دی بل اقتصادی امنیت دی دریم روانی امنیت دی که چی دا دری ازلای مکمل تکمیل نمیزن چه یعنی امنیت تکمیل نده نو روانی امنیت به افغانستان که تکمیل نده خلق پر دار که دی اغا انسانی آزادی چی دوی دا پار ده پر نور طول نده که داد پر اسلامی نده که دی دوی تا مساید نده دوی گره چی دا پاسپورت پسی طول سرگردان دی چه حال دی او دوی دا وطن تختی او بلده چی سمر وجل کی گی پو بو کی گو بی گی دا دیو طول مسئولیت دا دیو طول گناه دا مسئولین پا غار ده چی زمینه دا زوانات نمساییدی گی پا بانستان گی
دیر از یاد منه نه اینجینر سب دا افغان متخصص دیپلوم انجینر خلیل احمد نادم د آزادی رادیو د نن بلزی میلمه
الک بر دی زوال شک برجنی الک